د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. په یو بله مسله کې هماره چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو 1 میلیون امریکایانو له کورنیو او استازیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وې. ښاغلي غنی له دغو خلکو سره په لیدنه کې وویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول 55 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د وژل شوي پاکستانی وګړو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان 10 حملې کړي چې 2 افغان ماشومان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کشمیر کې پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ګډوډ سړی بللی. هغه ویلي ټرمپ د شمالي کوریا د لمنځه وړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیا ورکړي. د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په غبرګون ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښو کړ چې د اړتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوړي.
د سنو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړي دل کغواړي چې تفصيلي ولولې نو زموږ وی پانه ته هر وخت او هر چیرې چې وغواړي ورتلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ وی پانه د هله تاسو موږ ټول ریپورتونه مطالب 19 پروګرامونه ل تفصيل په زینو مواردو کې ل ویډیو غانو او عکسونو سره مندل شي 19 پروګرامونه تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لیا ته مباسي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت څه دی
سلامونه د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوای په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدي. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو که پیل لدین کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوي کوچې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% خه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندیښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمیر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغي سن باید 13 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق وبای چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو. یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کس دي چې هغه تقریبا اته بجې یا اوه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي دغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سي سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستي مثلا د په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نو روسه تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرته نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. د سي سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستي د خلکو ته کار ورکوي کنه سن
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلې یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو خاصه جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغه نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولی بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې اوسه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان نه بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نشو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابلی فابریکی په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي.
ګوري تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دي سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې. یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشی پارک د چې د ماجری زخ ډیر د افغانستان تر اغله د پاکستان او ټولو هج د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د غزوانان چاغیزه کې کار کوو، غزه کې دوکانداری کوو، لاغیزه کې په فابریکو کې کار کوو، دوی د پاره څه زمينه برابر شوی؟ نو په دې کې لاتروسه یعنی التم د چې جناب رئیس جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي، سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقی، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې گزارې وکړي باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا ځم نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه مونږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه مونږ ورکول چې مونږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه د افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه غواړي. مونږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، تنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونه ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000 نیولې تر 1.5 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زمونږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرې، مالیه معاف کوي، برق ورته قیمت